رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم او دا د تاسو د روغتي او خوشحالي په هیله د نن ورځې دویمه سهارنۍ پښتو خبرونه شروع کوو او دا د په سر کې پام وکړئ د خبرونو لنډیستا.
طالبانو هغه کانډای خوشی کړی دی چې د 50 کلونو د مودې نه ورسره بندي و. ترکیه به مهاجرینو ته د کار کولو اجازه ورکړي چې گاونډي هیوادونو ته په غیر قانوني توګه نه اوړي. او د آیوا په ایالت کې د نظر پوښتنې په اساس د جمهوری غوښتونکو ګوند کاندې ډونلډ ټرمپ د نورو مخ کې دی.
درنو اوریدونکو دا وخت دلته په واشنگتن کې د ماسخوتن اتنیمیا او په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي. د نن ورځې په دې خبرونه کې د خبرونو نو وروسته په افغانستان کې د سولې او د ثبات د ټینګولو د هڅو په سوریه کې محاصره شو خرونو ته د مرستو د کاروانونو د رسیدلو په افغانستان کې د پولیو د مرض په ضد په نوي کمپاین کې د دینی عالمانو د ونډې او د ایران او د سعودي عربستان ترمنځ په کړکیچ کې د ترکیې د دریس په باب بیل بیل رپورټونه اوریدل شي. خدا دې اول پام وکړي پوره خبرونو ته.
السلام علیکم. طالبانو هغه کانډای خوشی کړی دی چې د 50 کلونو د مودې نه ورسره بندي و. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر سټیفن ډیان د دوشنبه په ورځ وویل چې کاناډا ډیره خوشاله ده چې د طالبانو د قید نه د کولن رودرفورد د خوشی کولو لپاره زموږ هڅې کامیاب شوې او موږ د ښاغلي رودرفورد د بیرته خپل وطن ته راتګ ته او د خپلو خپلوانو سره یو ځای کېدو ته سترګې په لار یو. ډیان وویل چې کاناډا د قطر د حکومت منندویه ده چې د رودرفورد په خوشی کېدو کې ورسره مرسته وکړه. دا چې رودرفورد په کوم ځای کې او څنګه خوشی شو او اوس چیرته دی په دې حق لا تر اوسه معلومات نه دي خپاره شوي. رودرفورد په 2010 کال کې د افغانستان ته تللی و. طالبانو د هغه د نیولو په هکله په 2011 کال کې ویډیو خپره کړې وه. طالبانو په هغه باندې د جاسوسۍ تور لګولی و خو په دغه ویډیو کې رودرفورد ویلي وو چې هغه افغانستان ته د سیل لپاره تللی دی. پاکستان پرون د دوشنبه په ورځ د افغانستان د سولې د پروسې په حق له مذاکرات یو ځل بیا پیل کړل. د خبرو اترو هدف دا دی چې طالبان خبرو ته بیا آماده کړی شي. طالبانو په وروستیو کې د افغانستان د حکومت په خلاف جګړې ته زور ورکړی. طالبانو په بریدونو کې زیاتوالی نه وروسته د افغانستان، امریکا، چین او پاکستان هیوادونو په طالبانو غږ کړی دی چې د افغانستان د حکومت سره دې په مستقیمه توګه خبرې وکړي. دغه څلورو واړو هیوادونو ویلي دي چې د را روانه دوشنبه به بیا ملاقات کوي. ترکیه به مهاجرینو ته د کار کولو اجازه ورکړي. په ترکیه کې د اروپایي چارو وزیر د دوشنبه په ورځ اعلان کړی دی چې په دغه هیواد کې به د سوریې مهاجرینو ته د کار کولو اجازه ورکړي چې هغوی نورو اروپایي هیوادونو ته په غیر قانوني توګه نه اوړي. وولکان باسکیر وویل چې په 2015 کال کې 150,000 تنه د دغه هیواد نه په غیر قانوني توګه گاونډي هیوادونو ته د اوړېدو د کوشش په مهال نیولي. هغه وویل چې په سرحد باندې دوی هر ورځ د 500 تنو پورې د گاونډیو هیوادونو ته د تګ نه منع کوي. باسکیر دغه خبرې د اروپایي اتحادیې د کمیسیون د مرستیال ولسمشر فرانس ټیمرمن سره د ملاقات نه وروسته کړی دي. اروپایي اتحادیه تیر اونۍ ویلي چې ترکیه یونان ته د سمندر د لارې د مهاجرو د اوړېدو نه د منع کولو په لړ کې هیڅ کوشش نه دی کړی. د امریکا د آیوا په ایالت کې د کوینیپیاک د پوهنتون په انټرنیټ باندې د خلکو د نظر پوښتنې د نتایجو نه داسې معلومیږي چې د امریکا د جمهوري غوښتونکو ګوند د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره کاندید ډونلډ ټرمپ او ټیډ کروز د نورو ټولو کاندیدانو نه مخکې دي. د امریکې میلیاردر سوداګر ډونلډ ټرمپ په دغه نوې انټرنیټي نظر پوښتنې کې 30% رایې اخیستې دي او د نورو ټولو نه مخکې دي. د هغه نه وروسته د ټیکساس سناتور کروز 9% رایې اخیستې او دویم دی. د فلوریډا روبیو 15% رایې اخیستې او دریم نمبر دی. ورسته نظر پوښتنه ښایي چې د آیوا په ایالت کې خلک په دې باور دي چې ډونلډ ټرمپ د امریکا اقتصاد ته وده ورکولی شي او د ترهګرۍ ګواښ او امریکا ته د غیر قانوني مهاجرت په برخو کې هم سخت اقدامات کولی شي. د کروز په هکله د آیوا په ایالت کې خلک دا فکر کوي چې هغه د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې ډیر ښه اقدامات کولی شي. ورسته سروې دا هم ښایي چې د آیوا او د نیو همپشایر په ایالتونو کې د دیموکرات ګوند کاندیدې هیلری کلینټن او د برنی سانډرز دواړو ترمنځ هم سخته مقابله روانه ده. د خوراکي موادو، دارو درملو او کمبلونو د مرستو کاروان پرون د دوشنبې په ورځ په سوریه کې د دریو ښارګوټو په لور روان شو. په دې ښارګوټو کې چې د حکومت په لوه قواو او د یاغیانو د وسوالو د محاصرې له وجه خلک د لوږې نه کړیږي، توقع ده چې دغه مواد په یو وخت کې د لبنان سرحد سره نږدې د مدایا ښارګوټي او د عدلب په ایالت کې د فا او کفاریا ښارګوټو ته ورسیږي. د جنوبي کوریا یو چارواکي پرون وویل سیول او امریکا د امریکا په نورو ستراتیژیکو شتمنیو غږیږي چې کېدای شي د کوریا په ټاپو وزمه کې ځای په ځای شي. یو ورځ مخکې امریکا د اوږد واټن په مچون کې الوتکې د جنوبي کوریا د هوایي قلمرو د پاسه پرواز وکړو او داسې ښکاري چې دغه عمل یې د شمالي کوریا د اټومي وسلو د تازه ازموینې په ځواب کې کړی دی. امریکا او جنوبي کوریا په پرله پسې او د کیک ډول د نورو ستراتیژیکو شتمنیو په ځای کولو باندې غږیږي. دا خبره د جنوبي کوریا د دفاع د وزارت نه تاک کیم مین سیوک خبری اجانس رویټرز ته کړی ده، خو له تفصیلاتو ورکولو نه ډډه کړې ده. او د امریکا د لاټرۍ چارواکي وایي چې د لومړي ځل دپاره د دوی د لاټرۍ ارزښت 1.3 میلیارد ډالرو ته رسیدلی او تر اوسه پورې هم ګټونکی نه دی معلوم. دا په نړۍ کې د لاټرۍ تر ټولو غټ رقم دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA
پښتو. درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل او دا هم د دې برخې لومړی مطلب. پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو په ضرورت په دې خاطر ټینګار کړي چې په هغه ملک کې د وینو تویدل پای ته ورسیږي. د غیلان په اسلام آباد کې د دغو سلورو هیوادونو د استازو د لومړنۍ غونډې نه وروسته وشو. ټاکل شوی چې دوی به بل هفته بیا په کابل کې جرګه شي. خبریال ایاز ګل د اسلام آباد نه داسې رپورټ راکړي.
د پاکستان په پیتخ کې د څلور هیوادونو خبرې د هغو خبرو لومړی پړاو چې د روان میاشتې لپاره پلان شوی دی چې طرح یې تیار او د افغان سولې د خبرو د بیا پیل کېدو لپاره شرایط برابر کړي. د پاکستان د بهرنۍ پالیسۍ سلاحکار سرتاج عزیز د غونډې د پیل کېدو په وخت کې هیئت ته انویلې د باور لري چې دوی به په دې قادر وي چې په واقعي او انعطاف پذیره هدفونو سره یو ځای د طرزالعمل یو مؤثره چوکاټ ته تکامل ورکړي. سرتاج عزیز خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
د پرایمری ابجکټیو آف ریکنسیلیشن پروسس از ټو کریئیټ کنډیشنز to bring the Taliban group to the negotiating table and offer them incentives
د بیا په خلا کې د خبرو جریان لومړی هدف د شرایطو برابرول دي چې طالبان د خبرو میز ته راشي او دوی ته داسې امتیازات ورکړي شي چې د هغوی له مخې وهڅول شي چې د سیاسي اهدافو لاسته راوړلو د یوې وسیلې په حیث له تاوتریخوالي نه لاس واخلي. عزیز خبرداري ورکړ چې د خبرو د پیل سره د غوښتنو تړل به معکوسه نتیجه ورکړي. عزیز بیا وایي
threat of the use of military action against irreconcilables cannot precede the offer of talks to all the groups.
د هغو کسانو په خلاف چې د پخلاکی دنه مخالفت دي د پاوز نه د کار اخستلو غواخ هغه خبرې پر مخ نشي بيولې چې ټولو ډلو ته یې پیشنهاد شوه دي او دا رنګ پیشنهادونه ته د دوی عکس العمل مخ ته نشي تله. د د جواب په څرګنده توګه د افغانستان هاغو څرګندولو ته وو چې پاکستان ژمنه کړې و چې د هاغو طالبانو په خلاف له قوې نه کار اخلي چې نه غواړي خبرې وکړي. افغانان تور لګوي چې د طالبانو مشران د استخباراتو د ادارې په ملاتړ سره له پاکستان نه حمله رهبري کوي. اسلام آباد دغه تورونه ردوي. د دوشنبه د ورځې خبرې په داسې وخت کې وشولې چې طالبانو په افغانستان کې د حکومت په ضد حمله زیاتې کړې دي او له هغه وخت نه راپدې خو چې څوار لسکاله په خوا دغه ډله راوپرځول شوله زیات خاورې نیولې ده. انتقاد کوونکې دا هم څرګندوي چې افغان حکومت لا تر اوسه داسې نښې نښانې نه دي څرګندې کړې چې څه سیاسي او اقتصادي امتیازات طالبانو ته ورکوي چې په بدل کې یې له تاوتریخوالي نه لاس واخلي او د سولې په ګټورو خبرو کې برخه واخلي.
Instead of Americans patrolling the valleys of Afghanistan, we trained
د ولسمشر باراک اوباما ورسته کلنې وینا او په دې حقله تحلیلونه
از امواج رادیو آشنا صدای امریکا به گونه زنده.
سبا د مرغوم یا جدی په 28 د سهار د شپږو بجو نه تر اتو بجو پورې
نشرات رادیو آزادی در این روز با یک ساعت تاخیر ساعت 8 صبح آغاز می شود.
قدرمن اوردونکو د لبنان سرحد ته نږدې د سوریې د مادیا محاصره شوی خارته د مرستې د موادو سلور لارې چې په خوراکي موادو او درو درملو بار وی رسیدلی. راپورټونه وایي چې د سوریې په شمال کې د ادلیب د ایالت د فوا او د کفار یا خارون ته چې د دولت د قوه په کنټرول کې دي هم د مرستې او کاروان ور روان دی. د قاهرې نه د امریکا غ خبریال ایدوارد یارنین په دې باب موږ ته یو راپورټ رالیږلی چې دا د خلاصې تاسو ته اورو. د العربیه په ټلویزیون کې د مادیا خارته د اویا لاریو د مرستو د یو کاروان نه د سلورو لاریو د رسیدلو راپورټ خپور شو. دا اول ځل دی چې دغه خارته د سلورو لاریو یو کاروان چې د مرستې مواد پکې بار دی رسیږي. دغه کاروان د دوشنبه د ورځې په سهار د دوو هو خارونو په لوري چې په یو یاغیانو او په بل حکومتي قواو خپل قبضه ټینګه کړې ده روان شو. په برتانی کې د سوریې د بشر د حقوقو د سارنې د ادارې مشر رامي عبدالرحمن عربي مطبوعاتو ته ویلي چې دغه د اویا لاریو د مرستو کاروان په یو وخت د دغه دواړو خارونو په لوري حرکت وکړ. هغه وایي
ان هناك 70 شاحنه سوف تدخل الى مناطق الثلاث نحو 49 منها الى
غوي چې د اویا لاریو د کاروان نه سل ویخت لاریبه د مادیا خارته چې د یاغیانو په قبضه کې دی لاړی شي او پاتې نورې به د کفار یا خارته چې د حکومتي قواو په لاس کې دی لاړی شي. هغه دا هم ویلي دي چې د مادیا په خار کې سلویغ زره خلک اوسیږي او د کفار یا او د فوا په خارونو کې 3000 خلک او 4000 جنگیالي اوسیږي. د مادیا د خاري شورا مشر ابو حسن الملا عربي مطبوعات ته ویلي چې دغه کاروان خار ته در رسیدل نه مخکې په شروع کې د حزب الله د ډلې په پوسټه کې سلګ وزنډېده، مګر د حزب الله د ډلې ټلویزیون المنار دغه خبر رد کړی ده چې ګوندې دغه کاروان د دوی په پوسټه کې ماتل شوی. د سوریې د حکومت د مخالفینو یو مشر صبره د العربي تلویزیون سره په خپلو خبرو کې ویلي چې په ټول ملکي خلک په لوګي کې ساتل د حکومت یو وحشیانه پالیسي ده. په دې میاشت کې په ژنیو کې د سوریې د سولې په خبرو کې د حکومت د مخالفینو د استازو د کمیټې مشر ریاض حجاب وایي تر هغې پورې به بیا د سولې خبرې پیل نه شي تر څو پورې چې د ملک ټولو محاصره شوو ښارونو ته خوراکي مواد نه وي رسیدلي.
زما پسند اوس کو بیدار ناشو معلومی کی چې کم بخدا درس جهان يم چې د درس جهان دلدار می دلدار نشو کیسل زل اقرار را سرو کو دا زمانہ قرار سره په قرار نشو منادی چیزی خرم پخپلا پا دنیا کے
بل هیڅو غم خوار نشو کمی سلام نصیحتونا ورتو کړه دا خوده بلار کړه پلار نشو سهل کار دیکھ رحمان پو زړه زار شما چی خاطر دا حقی مستی ازار نشو جو بل جو بل جو خوبانو پنی گایم لا تر دینا زیاد غصی گم چی پنایم دست بین مخد تور و زلف و لرغبتا منت بار ده هر سفید ده هر سیایم درقی با خبری و رم ده یار ده پارا دعا گو هم ده نیک خواه هم ده بدخوایم بید عشقا کمی عیب کمی هنر دے نہ خبر پی عبادت نہ پا گنایما خاخ زلف وی پخ پلا خود را ٹٹک گنز دیا تر قد پوری کو تایما بی صبر دیا پوصل کی مہجر کرما دس پر لپا مر غزار کی اچ گیا یم درقی بلا جسان دے بلا اشوا زرحمان دخ پلا یار ناوی سایم جام شا پسا غر دما ہو مہرو میں شام شا لا ولا بندگی بیا ذاتی تو مقصد دا زادے لڑے غلام شا پمستانو کی دا قل خاون غل دے کپنورو خلقو خاصی دلتا عام شا جوندے پزمک خخ زان جوندے پزمک خخ کلک تخم کلوی غواری دخار و پا مقام شا پنیستے کی در اے رحمان دا بلبلو جبست کا فصل حغیب و صفت گل لندام شاہ د درست ترک سردار لیدل نه ده چې په سور سر نوی خود غریب ما غریب سړی او خيار لیدل
درنو اوردونکو په افغانستان کې مسؤلین له مذهبي مشرانو نغواړي چې د ګوزن په ضد د عامه پوهاوي په کمپاین کې پوره ونډه واخلي دینی عالمان وایي چې د روغتیا لپاره ماشومانو ته واکسین ورکول اسلامي حکم دی خبریال ابراهیم رحیمی مونږ ته داسې رپورټ راکړي
دا د خوست مرکزی جامع جماعت چې د هر جمعې په لمانځه کې زرګونه خلک برخه اخلي. تر لمانځه د مخه خلک آرام په صفونو کې ناست او د ملا امام تقریر او واسطه په زیر سره غوږوي. دینی عالمانو ته د تر ټولو با نفوذ مذهبي مشرانو په سترګه کتل کیږي. باور دا ده چې دینی عالمان د ټولنې د نورو اړخونو د اصلاح ترڅنګ د پولیو ضد عامه پوهاوي کې هم ګټور رول لوبولی شي. د خوست د نادرشکوټ ولسوالۍ اوسیدونکي سیلا په یاد جامع جومات کې د جمعې د لمانځه تر ادا کولو وروسته په دې هکله امریکا غږ ته داسې وویل:
کله چې ملا امام د جواز په باره کې یو څه ووایي نو خلک په دې باندې اعتبار کوي، باور کوي، په دې واکسینو باندې یا د واکسینو په جواز او نه جواز باندې. نو کله چې ملا امام په دې باره کې د جواز اجازه ورکوي یا د جواز ورکوي نو خلک په دې باندې باور لري، ځکه موږ ټولنه په امامانو باندې آباد هم ده.
د مرکزی جامع جماعت خطیب مولوی ګل محمد وای چې تر خپل توانه خلکو ته د پولیو یا ګوزن وایروسي ناروغي د مخنیوي لپاره ماشومانو ته د واکسین د تطبیق توصیه کړي. هغه د جمعې تر لمانځه وروسته امریکا غږ ته وویل چې په زیاتره مواردو کې د واکسین د کمپاین لنټې نه خبرېږي، خو ده وویل چې د عامه پوهاوي په پراختیا کې به خپله همکاري زیاته کړي.
دی انسان ژوند چې دا ډیر مهم ده، بغیر له ژوند نه د مسلمانو د اسلام د خلکو خدمت نشي کیدای. نو هر کله چې دا واکسین د پولیو واکسین انسان د پوره مفید دی، هر شاده لپاره دا په کور دي چې خپل ماشومانو ته ورکی ترڅو چې نه وړم مرزاینا شي په سبب دې سره بچ کیږي. نو ډیر
د خوست د عامې روغتیا ریاست مسؤلین بیا په دې ولایت کې د پولیو پر ضد د عامه پوهاوي کمپاین په برخه کې د جامع جماعتونو د ملا امامانو له همکارۍ پورا رضایت نه لري. د کتلی معافیت امیر ډاکټر زاهد الله په دې برخه کې څه ناڅه د حج او اوقاف ریاست هم مسؤل بولی.
خاصتا خطیبین چې په جمعې منځ کې خلکو ته جماعت ورکوي، واعظ او نصیحت کوي، او د جمعې په ورځ او اسلامي امور کې په شرعي امور کې بحث کی، خبرې کی، تقریر کی، نو لازمه بولن چې د پولیو د واکسین کولو په برخه کې دوی ته یو خو میسج یو خو پیغام ورکړي.
د دې ولایت حج اوقاف رئیس مولوی زهر الدین بیا وایي چې تر اوسه د عامې روغتیا ریاست په رسمي یا غیر رسمي ډول د ګوزن ضد کمپاینونو کې له دوی څخه د همکارۍ هیڅ غوښتنه نه ده کړې،
او که چیرته دوی مشره مشخص نماینده ولري تر څو د غیر د لارې د دوی دغه پروګرام مشره منسجم شي، موږ ان شاء الله په خپل وخت باندې خپل خطیبان خبر کو تر څو چې موږ ریاست دوی په جریان کې نیو چې ولامي ته د دوی د واکسینو د استعمال د وخت پاته نه لګي.
پولیو ساری او د همیش لپاره مایوبونکې ناروغي ده چې کم عمره ماشومان پرې اخته کیږي. دا ناروغي تداوی نه لري، خو د مخنیوي وسیله هر ماشوم ته د هر کمپاین پر مهال د دوه څاسکو واکسینو ورکړه ده. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.89 اف ام 3.15.
قدرمن اوریدونکو، تاسو په مخړې دی راپورته. ترکیه هلی ځلې کوي چې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د مخ په زیاتېدونکو شخړې او کړکېچ څخه ځان ګوښه کړي. وروسته له هغه چې سعودي عربستان شیعه مذهبي مشر نمر النمر اعدام کړ او په تهران کې د سعودي عربستان په سفارت باندې یرغل وسو، انقره د احتیاط څخه کار واخیست چې کومه خوا ونه نیسي. په دې اړه دوریان جونز د استانبول څخه دا راپورټ راستولی دی. د تهران او ریاض ترمنځ مخ په زیاتېدونکي ډیپلوماتیک بحران انقره دې ته متوجه کړې ده چې پرتله په پام کې وساتي. د ترکیې د صدر اعظم مرستیال نومان کورتلوموز په ډیر احتیاط سره یو بیانیه خپره کړې او په هغه کې په تهران کې د سعودي عربستان په سفارت باندې حمله او د شیعه مذهبي مشر نمر النمر اعدامول دواړه غندلې دي. مګر د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان پرون د چهارشنبې په ورځ وویل چې اعدام یوه داخلي مسله وه. د ترکیې د جمهور رئیس د ورځپاڼې سیاسي مبصر سمی ایدیز وایي چې انقره په سخت حالت کې ده. هغه داسې وویل:
A very difficult situation, of course. I mean, there's not much love lost between Turkey and Iran at the moment.
پدې کې شک نشته چې ترکیه هم د اوس د سخت حالت سره مخامخ ده. که څه هم چې د ترکیه او ایران د پخوانه لا چندان سره جوړ نه و، خو دواړه هیوادونه دا غوره بولي چې خپلې اړیکې سره وساتي. او ترکیه د ایران په انرژي باندې زیاته متکی ده، ځکه نو د ایران سره جنجالونه او تاوتریخوالی هم حد لري. له بلې خوا ترکیه د سعودي عربستان سره هم نوې ستراتیژیکې اړیکې پیل کړي دي. ایران له روسیې څخه وروسته دوهم هیواد دی چې ترکیه ته زیات طبیعي ګاز ورکوي. انقره هم دا اوس لا د ماسکو سره د ډیپلوماتیک بحران په منځ کې ده او زیات کوشش کوي چې د روسیې په انرژي باندې خپله اتکا ختمه کړي. د استانبول د پوهنتون د نړیوالو اړیکو کارپوه سالی اوزل وایي چې د تهران سره سیمه ییزه سیالي انقرې ته زیات سرخوږی دی. هغه وایي
We have a undeclared contest and it's in Iraq, it's in Syria, certainly.
موږ یو نه اعلان شوی سیالي او مسابقه پیل کړې ده. هغه په عراق کې ده، هغه البته په سوریه کې ده، او هغه به حتی شاید په عراقي کردستان کې هم وي. او ایران او روسیه د ډېر نږدې څخه ګډ کار سره کوي. خو د تهران سره سیالي په خاص ډول په سوریه کې چې دواړه خواوې په کورنۍ جګړه کې د مخالفو اړخونو ملاتړ کوي، دا خبره واضح کوي چې انقرې ولې په دې وروستیو وختونو کې د ریاض سره د ستراتیژیکي اړیکو پیاوړتیا ته ملا تړلې ده. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان تیره میاشت دا تعهد وکړ چې ترکیه به د سعودي عربستان په مشرۍ د تروریزم ضد سیمه ییز سنی ائتلاف کې شامل کړي. د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو د ترکیې د لویدیځو متحدانو د نظر سره سم د سې شنبې په ورځ د ریاض او تهران څخه وغوښتل چې د معقولیت څخه دې کار واخلي.
Instead of Americans patrolling the valleys of Afghanistan, we trained
د ولسمشر باراک اوباما ورسته کلنی وینا او په دې حکله تحلیلونه
از امواج رادیو آشنا صدای امریکا به گونه زنده
سبا د مرغومی یا جدی په 28 د سهار د شپږو بجو نه تر اتو بجو پورې
نشرات رادیو آزادی در این روز با یک ساعت تاخیر ساعت 8 صبح آغاز می شود.
د مهمو خبرونو لنډیز اوري. طالبانو هغه کاناډایي خوشی کړی دی چې د 15 کلونو د مودې نه ورسره بندي و. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر سټیفن ډیان د دوشنبې په ورځ وویل چې کاناډا ډیره خوشحاله ده چې د طالبانو د قید نه د کولن ردرفورډ د خوشی کولو دپاره زموږ هڅې کامیابې شوې او موږ د ښاغلي ردرفورډ د بیرته خپل وطن ته راتګ ته او د خپلو خپلوانو سره یو ځای کېدو ته سترګې په لار یو. جان وویل چې کاناډا د قطر د حکومت منندویه ده چې د ردرفورډ په خوشی کېدو کې ورسره مرسته کړې ده. دا چې ردرفورډ په کوم ځای کې او څنګه خوشی شو او اوس چیرته دی په دې هکله لا تر اوسه پورې معلومات نه دي خپاره شوي. پاکستان پرون د دوشنبې په ورځ د افغانستان د سولې د پروسې په هکله مذاکرات یو ځلې بیا پیل کړل. افغانستان، امریکا، چین او پاکستان د روانې دوشنبې په ورځ بیا ملاقات کوي. په ترکیه کې د اروپایي چارو وزیر د دوشنبې په ورځ اعلان کړی دی چې په دغه هیواد کې به د سوریې مهاجرینو ته د کار کولو اجازه ورکړي چې هغوی نورو اروپایي هیوادونو ته په غیر قانوني توګه نه اوړي. د امریکا د آیوا په ایالت کې د کوینیپیاک د پوهنتون په انټرنیټ باندې د خلکو د نظر پوښتنو د انتخاباتو نه داسې معلومیږي د نتایجو نه داسې معلومیږي چې د امریکا د جمهوري غوښتونکي ګوند د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره کاندید ډونلډ ټرمپ او ټیډ کروز د نورو ټولو کاندیدانو نه مخکې دي. د خوراکي موادو، دارو درملو او کمبلو د مرستو کاروان پرون د دوشنبې په ورځ په سوریه کې د دریو ښارګوټو په لور روان شو. په دې ښارګوټو کې چې د حکومت پلوه قواو او د یاغیانو د وسلوالو د محاصرې له وجه د خلک پکې د لوږې د وجې کړیږي. د جنوبي کوریا یو چارواکي پرون وویل سیول او امریکا د امریکا په نورو ستراتیژیکو شتمنیو غږیږي چې کېدای شي د کوریا په ټاپو وزمه کې ځای په ځای شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
اوریدونکو تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ د پښتو برخې خبرونه واوریده. اوس د دری برخې همکاران سټوډیو ته راغلي دي تازه خبرونه او رپورټونه زمونږ دری خبرونه کې اوریدل مه هیروئ.
رادیو آشنا.